سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت شپې شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. مخکې تر دې چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلار شو خبرونه تر رسنیو د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې اتش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوه دینی علماو د برید مسؤلیت منلی دی. په بغلان کې د طالبانو د امنیه قمندانې وین شیر احمد برهاني خبره لاندې ویلي و چې دوه دینی علما تېره ورځ د ناپېژندو وسلوالو تر برید لاندې راغلي چې یوې وژل شوې او بل یې سخت ټپي شوی دی. د برهاني په خبره دغه دوه کسان د سې شبې په مخام له وی میلمسیا کور ته پر لار و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. دغه برید کې وژل شوی دینی عالم عبدالرزاق یاد شوی دی. دایش تر دې وړاندې بغلان کې د امام زمان پر جماعت د برید مسؤلیت منلی و چې هغه کې لسګونه شیل منسکون کې وژل شوی او ټپین شوی و. په کابل کې د طالبانو وی محکمې د افغان خبری ایجنس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړی دی. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان چهارشنبه د مرغومینو لسمه په یو خبر پاڼه کې د خغل مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوال بنسټونو غوښتي چې د هغه ازادۍ ته سملاسي اقدام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل په پولیس سرخ سیمه کې له دفتره تر وتلو وروسته ترې تم شو. د طالبانو حکومت هغه مهال د خپلو استخبارات لخوا د مهدی انصاری د نیولو خبرونه رد کړل. د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې د طالبان حکومت دغه خبریال د حکومت ضد تبلیغاتو په تور محکومه او زندانی کړی دی. یا سازمان دغه تورونه غیر قانوني او د بیان ازادۍ د اصول خلاف بللی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د طالبان حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیګل د نه منلو وړ کړ دی. ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې د یوې خبري کانفرنس پر مهال دغې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې اوسنی ولسمشر جو بایډن د امریکا میلیاردونو ډالر شتمني له هیواده ایستلې ده. هغه د یوې خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو لیګلو په اړه څه نظر لري او وویل چې دا ان د منلو نه دي چې میلیونونه هم نه میلیاردونه ډالر دي چې موږ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ورکړي دي. سی بایدن ورکړی دی د مغه سړی د چې د امریکا د شتمنۍ 50 شپته تریلیونه ډالری استلی دی. د کاربنور نکي اوس مونږ د خ قضاوات خوند یو ملت لرو او د طالبان حکومت د خغلی ټرم دغه څرګندونی رد کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شو دی. د طالبانو وی سرچینې نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی شاهین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د طالبانو دغه سرچینې وایي محمد نعیم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت د پیژندل شوی خو د قطر په څیر یو شمیر ودونه د غوړي ډیپلوماټان منلي او افغانستان سفارتونه یې ورسپارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلنکن پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د اقدام امریکا ته د هغو افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د کار داسې مالکي چې افغانستان کې د امریکایانو په خوانی یو شمیر کارکوونکي لم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک د چارې ټاکنې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې دوی د دغو افغانانو لیک ته ژمن دي او له هغو افغانانو سره دریږي چې د دوی له ځواکونو سره افغانستان کې کار کړی دی. د برېټانیا ځنګړو ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو پر ضد د دوی عملیاتو کې بېګونه افغانان وژل شوي او ټپین شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې ځنګړو سرتیرو دغه څرګندونی دغه خپلواک تحقیق پر مهال کړی چې د وزارت د بي بي سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. د بي بي سي په څېړنه کې راغلی چې د برېټانیا ځنګړو ځواکونو لاس کال وړاندې د مشکوکو سخت دریځونو په ضد عملیات کې 450 کسان وژلي چې خپلو پوځي پولیسو ته یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. ورسته خبرم دا چې اوکران وایي د روسیې په جنوبی سیمه سرتوف کې د تیلو یوه ډیپو په نښه کړې ده. برید نن چهارشنبه په یوه ستراتیژیک او یډه کې د تیلو په زیرمې شوی چې اوکراین د لوی روسیې په خبره روسیې اشغالګرو ته د لوجستیک په برخه کې ستونزې پیښې کړې دي. خبر کې راغلی چې دغه برید د یوې اوکراینی وسلې په مټ شوی دی. نه دغه وسلې په مټ چې لویدیځې ودونو اوکراین ته ورکړې دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د اوکراین چارواکو په خبره دغه ډه کې د چاودون غږ اورېدل شوی او اور بر شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوري. امریکا طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د منلو وړ بللې دي. وړاندې به په خبرونه کې ووري. پاکستان کې د افغان کډوالو رواني ستونزې.
دسیسي کارت باوجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دي نن سبا ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند
او کندهار کې د کتابونو کمښت زده کوونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیاردونو ډالرو سوال د نملو وړ بللی دی. ډونالډ ټرمپ پرون په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیاردونه ډالر استوي. خو د طالبانو د حکومت ویل مرسیال الحمدالله فدرات په خپله ایکس پاڼه په یوه بین کې دا ادارت کړې او ویلي دي چې امریکا دوی هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو شمیر پوهان وایي که امریکا پر افغانستان د مرستې پیسې بندې کړي د دې هیواد اقتصادي وضعیت به بحراني شي. نور جزیات په راپور کې.
وروسته له هغې چې د امریکا د استازو د جرګې د بورچت ټیم غړو د امریکا لخوا له افغانستان سره هغه مرستې چې د دوی د ادعا له مخې طالبانو ته استول کېږي د بندېدو غوښتنه وکړه. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللي. ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې په یو خبري ناسته کې وویل چې متحده ایالات طالبانو ته میلیاردونه ډالر استوي. خاغلی ټرمپ دا د نه منلو وړ وبلله او ویل چې دغه ډول مرستې نه باید ترسره شي.
دا ان د باور وړ نه ده چې میلیونونه نه بلکې میلیاردونه ډالر څوک میلیاردونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي، دا جو بایدن ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي چې ګواکې له افغانستان سره د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته رسیږي. خو د امریکا د استازو په جرګه کې د بورچت د ټیم چې غړي جمهوري غوښتونکي دي د دوشنبه په ورځ په یو لیک کې لټرمپ نه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د امریکا نقدي مرستې سمدستي بندې کړي. دوی ټینګار کړی چې متحده ایالات نه باید په بهر کې د خپلو مخالفینو مالي ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا ادعا ناسمه بللې او په سخته یې رد کړې. نوموړي ویلي چې امریکا په حقیقت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې بلکې د افغانانو میلیاردونه ډالر پانګې هم کنګل کړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي چې امریکا پر افغانستان خپل مالی مرستې بندې کړي د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا بحراني شي. لډلې احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل
باور مې اس کې ډونالډ ټرمپ
زما په باور وروسته له هغه چې ټرمپ واک په لاس کې واخلي چې دوه نه ورته پاتې دي په لومړي ګام کې به پر افغانستان مرستې کمې کړي او وروسته به ان بندې کړي. کله چې امریکا خپل مرستې بندې کړي نو د ډالرو په وړاندې افغاني بنگلټونه به بې ارزښت شي او له دې سره د افغانستان اقتصادي وضعیت بحراني کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په تیرو دریو کلونو کې امریکا په افغانستان کې له مرستندویه بنسټونو سره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د راپورونو له مخې لاغه وخت چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي امریکا له افغانانو نه د ملاتړ په هدف په ونې کې د سلويخت میلیونو ډالرو نقدي کسوړو پاستولو سره له افغانستان سره د پام وړ مالی مرستې کړې. خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو د مرستو د ویش پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي د دې افغان کډوالو لوی شمېره چې په ایران کې اوسېږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم په دې هېواد کې د دوی پر وړاندې د شته ستونزو وننګونو له امله شکایت لري. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
د کډوالۍ پالیسی انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو، د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو لامل وده کړي چې لامل یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 25,000 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2,000,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دې څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپل مې د دې سانې شاهد وم چې دوه نجونې د دوی لورونو سره د دې پورتولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو ته اختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دي هیواده ایستلي.
دوستان البرز اعظم رسول
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت هم درلود، پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشول، چې اوس په دې هیوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان حکومت په دیواد کې د میشت افغان کډوالو د سب د کارتونو پی او آر د اعتبار موده شپږ میاشتې وغځوله. په پاکستان کې د دې کارت لرونکو شمېر 1.3 میلیون اټکل شوی دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې تازه پاکستاني پولیسو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو نوې لړۍ پیل کړې او یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې دا استوګنې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو نیولې او افغانستان ته یې اړولې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده، د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر 1 نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2020 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کې نږدې 3,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستانه ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
اسلام آباد کې مې زندگی کوله او اسمحال د کوم دغه ریپورت شوی مې د اے سی سی کارت به وجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دین سره ډیر زیات افغان سره ډیر نه وړ چلند کوي، ډیر نه وړ سلوک وسره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورت وي که ویزه که هر څه کنه نو پازه به ډیر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت به وجود هم پورت شوی ما نقرار کړم. ما فامیل چې کوم دی هغه اسلام آباد کې پاتې کیږي، اوس مهال موږ د یو سخت مشکلات سره مخ یو.
د پاکستان په پینډی کې میشته یو بل افغان کډواله چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوی، نن سهار پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري اتمه سهار پولیس مونږ کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو مده تمامه شوې ده، اوس یې راوستیو دلته حاجي کم ته او موږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استوو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي وو چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اي سي سي کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشرې فلیپا کاندلیر له پاکستانه د هغه کسانو په نیستلو ټینګار کړی چې په خبره یې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانه په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د تلانو جام سیالۍ لپاره د خپلې لوبډلې لپاره د پاکستان په خوانی لوبغاړی او لوبډل مشر یونس خان نوې سلاکار یا مینټور ګمارل دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې نوموړی به په چمپیونز ټرافی تر پیل وړاندې له افغان لوبډلې سره یو ځای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ یې د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپ وهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي.
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکو اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالې روزونکي تجربه لري هغه ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي. دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي.
دا ولې ده چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او اشتنځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا مینټور په توګه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ایران کې تیر څلوېښتم کال کې د اعدامونو لوړ شمېر د ملګرو ملتونو غوسه پرولې ده. په دغه کال کې د 10 ښځو په ګډون 901 تن اعدام شوي چې له تیرو نو کلونو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمېر دی. دا اعدام اکثره قضیې د نشه یي موادو او قاچاق دي. تفصیل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمېر تیرو نه کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې یو دیرس میرمنې هم شامل دي چې ځینې یې د کورنۍ تاوتریخوالي پر مهال د خپلو میړونو د وژنې په تور محکومې وي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلي، کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي په یو کال کې د دومره لوی شمېر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیه د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوې چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمېر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکې وزپل او د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د راپور لمخه سلګونه اعتراض کوونکې وو وجل او زرګونه نورې زندانی کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 853 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بې ګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم 13-15 کلونو کې بې ساري دی. نوموړي ویلي اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي، کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کاره اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغه نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلبه کس بلل شوی، د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خو د بشري حقونو فعالان او نړیوال څارونکي له هغه نه د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري.
له خبرونو ور اخوا
د درسي کتابونو قرطاسي کمخت کندار زکون کې لستونز سره مخ کړی دی. دوی وايي هر ورځ خوندوی ته زی خو د کتابونو او قرطاسي د کمخ لمل مطلوب زکړه نشي کولای وي، واځي د نوټ اخستلو لري زکړه کوي. کندار کې خون کې وايي چې د کتابونو کمخت یو جدي ستونزه ده او حکومت باید د ستونزې حل کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکو د درسي کتابونو او کرتاسې لکمر څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته ښه درس نه سي راته ویلی. کتاب پیدا سي نو بیا به ډېر ښه. کتابونه ډېر کم دي، کتابچې کلمان هم ډېر کم دي. کتابچې هم نشته، کلمان هم نشته، پر تخته دغه سي درس نه ویل کېږي، تخته درس نه سو ویلی.
موږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته ده، کرتاسیانه لرو. دغه د کتابو د کمښت لامل سه سبقان نه سو ویل او ډېر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګیو زده کوونکي تر ډیره له دغه ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
انځه د شپږم ټولګي زده کوونکي هم سلما موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړي او موږ د کتابونه نه موږ زده کړې نه کوو. موږ په کې مو ستونزې او مشکلات هم ته کې چې موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو. کتابونه راوړي
د زده کوونکو ترڅنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یو جدي ستونزه ده چې لکه بلې دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نه سي رسولای. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو مخپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته ترڅو زده کوونکو ته د نوټ لاري زده کړې ورکړي.
مس په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو همدا مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی، زیات شاګردان د مستند سره مخامخ دي او استادان نه کولای چې په شه ډول سره هغه ته تدریس وکړي. کرتاسې شتون زموږ ستا په مکتب کې هغه لکه په سیم کې تخته ده چې د تخته څخه استادان نه برخمن نه کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نه کولای چې په پر ډول درس تر شاګردان پورې ورسي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
د زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ژمی پر را رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې شمیر ورځني کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. دوی چې تر ډیره په سختو کارونو بوخت دي، د مسلې ته په شری سره یې ازادي لري ته ویل چې په ورځو په خار کې سرګردانه دي، خو نورته پیدا کی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمي په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډیریږي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي، عاید یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
وروره، زه دغه ګلکار یم، دغلته راځم ته غرمې پورې هم دلته کینو په د یخ مار کې زیاتي. وروره، کار بار نشته، تیزه میدان ښار یم، کومک هم راسره څوک نه کوي. شاته لاسم احتیاج وای نو حیران پاتې شي وکړو. بیخي زیاتي لار را باندې ورکه ده، شپږو نفره کور کې زیاتي، بیخي در په در نو کوم خو لار سو حیران پاتې زیاتي. وروره، چاته ووایي زه زتی بیخی هیچ چی نسته، هیت بیخی لار من قرضدار ای گل کور کرا را پسیده زتی. ورور گل خاص نست زم ای در پسیده تی ایران پاتی سو کو. ورور بیخی دتی لار را من ورکده زتی، د خدای درگاه ته ایران پاتی اینو قربان دی خدای سو اس یو لار من تن پیدا کیږي یو کار بار کو زتی. کار بیخی را من ورکده سار رازو تر گرمه گرمه دتی بیت هم دسی وچ کلاک بیتم روان اس کوم ایت نست زتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګیری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر له ستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلیم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وځو، کاروبار نشته ده، نم کور کې خسته، نم کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې پنځه کسان یو، بس کاروبار نشته ده، چی وکړو؟ بس یو خدای ته میله ده، نور څه وکړو؟ کور کرایه هم پاتې ده، هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه، لرګي شته نه، هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو؟ بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه باندې ځانونه ګرمو، نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا څلور اشاریه پنځه دېرش ډالره چې شاوخوا درې سوه افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بېلابېلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می در بدر رسو له اوریدونکو ته
من خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
شوګان ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پوږ پختو خبري مجله پايته رسيږي دري خبري مجله زموږ هم کار شنور سپ تاسو وړاندې کوي سلامونه شنور سپ خیر اخلاق پروند
تشکر اوسه جان خسته نباشین شنونده های عزیز سلام و درود بر شما